یا احمد تکل لاند خبرو ناوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1590 مواردو خبر ورکړ، او نیوزیلند ویلي دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا آردن دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې و کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بې په بیساري ډول لوړې شوې دي.
روسا پوری مونتا د طالبانو امارات د دینی دی چې تاسو خپل ځمکه کې کوکنار وکړی یا مکاری.
په یو بل لپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مو له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې پخوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
د رمضان یې چره پیله نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په پروتین نغلته.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوې او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوې چې طالبانو هم دا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي.
تر اوسه خبر موږ نه
په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس را تاریخ زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تاریخو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه سوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوی حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو کلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بیې کبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو د دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه ګولیو له موتاد سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري: یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته بور وشیندل شي چې دی یو څه را پیدار شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستاسو به پرې بسل شي او دا مری بیې کات نه یې، د تنفس لاره بیې خلاصه یې. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته بیې انتقالوي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمن چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه، بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
رضا خورمی او فاطمی نظری څه موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خورزا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دوی پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمی غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 10,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلۍ له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستې ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډېر هغه روغتیایي مرکزونه چې بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د احتیاط ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو 14 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولی. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام نه نظر په کوم حالت کې خزل میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته مونږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، خزه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، خزه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، خزه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي، د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته، اولادونه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي، او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي، که هغه لیونۍ ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړې ورته، د هغې انساني کرامت ته، د هغې اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی، خو سرګنۍ ورته وایي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې یې، نو ته یو حیوان یې زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا ده یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه ده چې داخله کې کوي.
ځینې وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاوند معتاد دی، که دا ښځه په لزانه سره معتاده کړې ده او کنه ده معتاده کړې، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوند هم بربادیږي او تباه کیږي. نو د ښځې کورنۍ، یعنی د ښځې پلار، د ښځې ورونه، هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپله خور د خلع په صورت کې تینه خلاصه کړي. دا شرعا حق لري.
که ښځه له میړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال، یو ښځه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم، خو له ما سره خلع وکړه، ځان ترې بل واده وکړه، مال به زه درکم درته. یا که مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی، هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي. مثال، خاوند ښځې ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بله نکاح فسخه کوي، مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي. په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامي محکمه ده. الحمدلله مونږ او تاسو چې مسلمانان یو، نو هم مونږ اساسي قوانین لرو چې مونږ د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې مونږ د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی. مونږ مدني قوانین لرو، جزایی قوانین لرو. د مدني قوانینو لمخه هم او د اسلامي شریعت لمخه هم ښځه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته دغه خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کړي. محکمه مجبوره مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کوم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا، رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ 24 کلن زکریا پخوا د موټرو مشتری و، او په دکان کې یې څو شاګردان هم درلودل، خو له 3 کالو راهیسې یې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
برحال میں سریم بعد بعد غم نواسی آسا سا 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 پود منری زمان سر چار سو سگرٹ ہوا نسوار واچا آسا سا جک شراب تخیر کے بس آسا سا شروع نشہ زیادی کی بس آقا خوان نظر کی کنا بلی نشہ تخیر کیا دا جو تزد خوان دو گورو مزا واچا آسا سا دا ایرونی تم خیر کو شیشه تم خیر کو لائے پاگل چانا چاق رخی کنا دا واچا دمونگا جوان دا خل جوان دا مخشار جوان دا زندگی نا پاتی و کور پاتی مونگنا منطقه که مونه سو خوشحاله نبود بس زر پدر جواندنو بیعیشه تا جواندنو ویس بس ما شواند یو خوانه شدی کور کلی که خجه نلدی نو خلاصه در تو بایمان شاگردان من در لو در سا 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 کار نبو گردو دو ما میشی بعد نام از منو دی ماما دانه شده پیلا نو زما پو دکان که خلق کار که دخپل در پدر پروتی نگل در دکان پیسر پرس پروت در دری کارش بیخی با دکان پیخی دانو دسیم دوباره نشیر ما که 50 درم راست پیدا کردی، 2 درم پیدا کردی، 50 درم پیدا کردی، 100 درم پیدا کردی نی. فکر که وزیر با ما تراتو، شناخت میلی لو دامر دوستی با ما تراتو، موتور با ما مانج لو، خ خالق با ما تراتو استادا، موتور می جول کالا دستیو گاسی که پیسی با می تین اکسل استادا می راتو لونگی با می می جگولا. همی سریگری که خیلی پیسی بی کنا، وس نشت دارو، کلا پلار دو پکا، کلا مور دو پکا، خ خالق نیگ پلا کنا، عمل هم خانه دک. نامرد عمل کی اختو وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کی وس دا سیکل امر چا چوکاټ پری خیره کی کنه کوئی شي خالص کول تر کې پری مر جان دینه پری خیره د کو نه پری خیره د کلی گزار نه پری خیره د ناس وران نه پری خیره په لار کې چې ته کوئی فلار ته پوري راغی نو نو بچي وګ در باندې منګه خدای تعالی قادر کو نشي او تبای سره مخ کلی اسنه ته جان زندگی پری خیره ست بس کار نه پری خیره ما پامل نه پیخم دورو نه پیخم دخور نه پیخم کخور کلم دی کورته کورور کلم دی کوله هغه بده د شرم چي وای نه لیک وایږي دا بچي پټي کوي نه پټي ته ته وایې سمه ځان ملا کې اخر بلای شاته دار سو خبرې کوي دغه چې پوري شنو هیڅ نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړی او اوس یې ماشومان په کانو ولي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولې له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم،
وعلیکم سلام لالا، ستړی مشی څنګه راست په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم، زما حق لرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مه کړه.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کوې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا هره وای، دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وروره زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نن نیستۍ اصله غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
سلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، دلته د محراب په خوا کې کینئ.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن مې لږ جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکني ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کري، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشي مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاک خو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري ګرانه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه.
دا داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.